السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو سره 10 کسان وژل شوی دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې 10 تنه وژل شوي چې ټول د پټکو بهرني اتباع دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. خو ایراني چارواکو دانه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپله بې پرې ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا په نومبر کې امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلی کرزی په دې اړه چې دا لیدکاته کله شوي څه نه وایي، خو پخوانی ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروري بللې دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د اسرائیلو پاوز وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرائیلو پاوز نن دا خبره د تیرو 24 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. روټرز خبری اجانس د اسرائیل د پاوز اعلامیه په حواله ویلي چې 40 وسلوال د غزه په جنوبي ښار خان یونس او 100 تنه نور د غزه په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوی چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي. حوثی یاغیان پرون د امریکا لخوا یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. او د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مکډرمټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادېش، سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې پاتې شوی دی. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو په دوام پر بلوچستان د ایراني ځواکونو له بریده وروسته پاکستانی پاوز هم د ایران دننه بریدونه کړي. د دغو غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکانات څومره دي؟
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوش کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو. کنه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په یو منسوب پیغام کې دعا شوی چې د ښځو حقونه یې تامین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي.
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي؟
په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سراسره ملګري ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي. نور راپورونه هم شته. په اوروزګان کې خلک د سیم کارت اخیستو ته ورځې ورځې انتظار باسي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچانو سره معلومات په نوم درې مدد غله ورځ غله وروره د وطن مو خوشحالي دي. ولسوالي مې شوره ده، خو دغه زموږ مشکل باسي راحل کړي وروره. دا زموږ ګناه چی شه؟
که تر پایز موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه اوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 9:15 دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ایرانی چارواکی وای چې په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي چې 4 ماشومان هم پکې دي. پر ایران د پاکستان لخوا برید نن سهار وختي وروسته تر دې وشو چې د 3 شنبې په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ. دا چې دغو بریدونو او په تړاو د غبرګونونو وروستي جزئیات څه دي فرید سیال موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره سټوډیو کې ده فرید جان مهرباني کا اوریدونکو ته د دغه موضوع یا ناندریو تازه جزئیات ورکړي.
مننه کورودان لودین صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې 10 کسان وژل شوي دي. تازه د رادیو فردا څنګ لیکلي چې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا نن سهار ویلي دي چې په بریدونو کې 10 تنه وژل شوي دي چې ټول یې پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شوو کې 4 ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړې په دې اړه څېړنې کې وایي چې دا پاکستانیان څنګه دغې سیمې ته ورغلي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي د ایران په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. په اعلامیې کې وړاندې راغلي پاکستان د ایران ځمکنۍ بشپړتیا ته پوره درناوی لري خو د خپلو ملي ګټو لپاره یې دا بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د 3 شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسلوالو پر دوو مرکزونو راکټي او د بیپلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او دا واقعو خبرداری ورکړی وو. د ازادي رادیو فردا څنګ د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونو ته چې د ایراني چارواکو په خبره پاکستانیان پکې وژل شوي په ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر ایرانیانو غبرګونه راخیستي چې وایي وژل شوي کسان ظاهرا ایرانیان ښکاري. د 1983 کال راوروسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې دا لومړی بریدونه دي چې د پاکستان لخوا د ایران په خاوره کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ناصر کنعانی پر خپل ټلګرام په یوې اعلامیه کې دا بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې د پاکستان شارج دفیری د وزارت احضار کړی دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبره د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي نن پر خپل شبکې پخوانی ټویټر کړی ده ویلي د چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې پیکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت ویاند ویلي دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. له دې سره هممهاله روسیې، اروپایي ټولنې، ترکیې او یو شمېر نور هیوادونه هم له پاکستان او ایرانه د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده او په سیمه کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې ده. له دغې تاوتریخوالو او ناندریو په ډېرېدو سره الودین صاحب پاکستاني چارواکو لوړپور چارواکو البته خپل سفرونه چې له هیواده بهر وغه ځنډولې دي او بېرته پاکستان ته ستنه شوي دي. ویل شوی دی چې د پاکستان نومړی وزیر یا صدر اعظم چې د سویډن په داوس کې اقتصادي ناست کې ګډون درلود هغه بیرته پاکستان ته ستون شوی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیوګاندا بیرته پاکستان ته ورغلی دی. له دې سره مهاله د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر یا د مغی ولایت ایالت نومړی وزیر ویلی دی چې په خپل ټویټر نن لیکلی دی چې دوی د بلوچستان د خلکو ساتنه کوي او دوی به هڅه وکړي چې دغه پسیمه کې رامنځته شوی وضعیت یو څه کنټرول کړي. له دې سره هممهاله د سیستان بلوچستان ایالت د دولتي ټلویزیون یو خبریال لیکلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجواز سرحدي لار خلاصه ده او دغه پټوکو باندې د دې لارې خلاصون د دې په دې معنی دی چې دغه بریدونه چې دواړو خواوو ته شوي دي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز نه ده کړی.
ډیره مننه زما همکاره فریدا سیال چې تاسو ته د پاکستان او ایران د وروستیو ناندریو د تازه حال په اړه معلومات درکول. پاکستان البته ایران د 3 شنبې په ورځ پر پاکستان بریدونه وکړل او پاکستان په غچ کې نن سهار وختي د ایران سیمه بمبار کړې چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د تهران او اسلام آباد دغه کړکیچنې اړیکې لا پسې کړکیچنېدلی شي. دغه ډول غلچکي بریدونه یا غچ اخیستونکي بریدونه نور هم زیاتېدلی شي. په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل مشکونه ورخوشي کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته غوښته یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران داسې ښکاري چې عمومي یعنی عدم مسئولیت ښکار شوی دی، په دې معنی چې شرقی بیان نه کې د جنگ لګیا دی پراخیږي. خو د حوتیانو حمله چې دی، حوتیان خو د ایران متحدین دي. بیا د سورز مخکې د کرمان کې چې شروع د حمله شوې وه، تروریستي حمله شوې وه، نو هغې په ایران کې عدم مسئولیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره داسې ښکاري چې ایران په درې هېوادونو حملې وکړي.
خټک صاحب، تاسو وویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطره دا حمله کوي، نو حالات چې د منځنی ختیځ حالات ته ګورو، حالات خو په خرابېدو دي، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځه نشي تلای، امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان.
پاکستان باندې خو ځکه ونه کې چې پاکستان خو پیسو کې پاکستان بیا وکړي، نو خو دغه عراق او سوریه باندې به زیاتې حمله وکړي، ځکه چې هغوی دې توان نه لري چې ځواب ورته ووایي کنه. نو نور تاسې پس ترکی باندې نشي کولی، پاکستان باندې ما یقین نه دی په بل په باد بونه کړی شي. نو عدم مسؤلیت لري کول پر دغه یوای ما خیال ده چې دغه تبلیغات وکړي، بس موږ داسې وکړل موږ جشلاد الله منځه یوړو وغیرہ.
د ایران او د پاکستان له 2020 کال را په دې خو روابط ډیر شو که په خواته وکتل شي. څه فکر کوي چې دغه بریدونه چې په یو بل باندې وکړل، دا به د دوی ترمنځ د یوې مودې لپاره روابط بیا هم خراب ونه ساتي که حملې امونه کی؟
ایران او د پاکستان مناسبات تضاداتو نه ډک دي. په ظاهره دا ښه مناسبات وو، ځکه چې زعیمان چې یو بل سره، سیاسي زعیمان چې یو بل سره ویني نو ښکلې خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی. ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محافلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده. دلته مشکلات د سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا دی چې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دی چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو. ټکه چې دا
خټک صاحب، په یوه برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي، د دواړو یو ډول دشمنان بلوڅان دي، لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوڅانو بغاوت په یو ډول تقویه کړي، ځکه چې ډېر به یاد شي او ډېر به رسنیز شي؟
او دې کې شک نشته. دا خو تاسو وګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاه وو، دغه مسلې د کوردو د بلوچو دا مسلې وي، هغه عراق سره هم دغسې مسلې وي، کوردو باندې د کردان په دې کې اخره کې رابرسېره شول کنه. دا دي اوس تقریبا عراق کې کردان د دولت تنظیم دي، حیثیت یې دولت تنظیم شوی دی. نو دغسې بلوچانو د هغه مبارزه بین المللي کېږي، لا بین المللي کېږي، رسنیزه کېږي. او تاسو خبره سمه ده.
د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک و چې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو او دغه ناندریو پر راتلونکي وضعیت خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورویش ساته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه پورې نجونې د زده کړو او تحصیل منع شوي دي او د کار تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته په منصوب یو پیغام کې چې تازه خپور شوی ادعا شوې چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا له دې ادعا سره موافق نه دي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
سره له دې چې په تېرو څه باندې دو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوي او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوي، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړی.
در شوزو حقوق ندی مراد سیم در شوزو پا حقوق کیش پنج نمبر پنج ماده یز پرمان مل صادر کریدی چه دقا زلمان پا پانستان که در شوزو سرکیدی در نظامون طول چیر کنی دی هیچ چا در شوزو حق ندی کرید.
خود طالبان و حکومت پر رسمی ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. ملا هیبت الله ویلي دي چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به یې چې په نږدې وخت کې خپاره شي امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله خونزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ملا هیبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو دپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومې کړي دي.
زه د دې څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه؟ هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منی نه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارنې وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونه ده چې تر ملا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو، خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دي ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي هم دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندویه کارکوونکي نیول شوي او 2 کارکوونکي ټپیان شوي دي. یا د ادارې د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشردوستانه کارکوونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالی په دې هیواد کې بشردوستانه فعالیت خورا اغیزمن کړی دی. د اوچا پټوکو د پیښو د دې سازمان په بشردوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د پام وړ خطرونه رامنځته کړي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 11 مرستندویه کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې لیوه کارکوونکي پرته پاتې نور له یوې اونۍ وروسته خوشې شول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر همداشان زیاته کړي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ شوی دی. راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشردوستانه شریکانو لخوا 1215 پیښې راپور شوې دي. اوچا د طالبانو حکومت چارواکي او وسله وال کسان په 2023 کال کې بشردوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 95% خنډونو مسؤول وبلل، خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. اوچا ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغو مرستو په رسولو کې د ښځو رول مهم بولي او د هغوی نشتوالی یې زیانمن ګڼلی دی. څه باندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په انلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړې توګه اړو ښځو ته کم شوی دی.
د دې لپاره چې موږ په کور کې یو او نشو کولای ساحې یا دفتر ته ولاړ شو او یا هم د ښځو وضعیت له نږدې وګورو، نو له همدې امله دا مرستې ټولنې په تېره هغو کونډو ښځو ته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستې وې پیکه شوي دي. ځینو موسسو له هغوی سره مرستې کولې چې دا مرستې آن له منځه تللې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې میشتیاړې مېرمنې ادا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له مرستندویه موسسو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
تروسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه له موسسو او نه هم له دولت څخه. همدا ستونزې لرو. ډیری کسان واسطه کوي او معلوم اداره خبره ده چې د کوڅې وکیلان د مرستې په لیست کې د هغه کسانو نومونه لیکي چې بلوان یا دوستان یې وي.
سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه ادعاوې شوې دي، خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورځو او روزګان ته. هلته خلک د سیم کارت په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي او تر ډیره د افغان بسیم شبکې ته چې دا مهال د پوښښ ساحه پراخه ده مراجعه کوي، خو وایي چې په ورځو ورځو سیم کارت نه ورسیږي.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته دا حالات دي او د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دی. دی د چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکي دي. وایي چې د پرله پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیم کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مده ځغلم ورځ غلم وروره د وطن مو خوشخدي دی، ولسوالۍ مې چوره ده. نو دغه زموږ مشکل به چې راحل کړو وروره، دا زموږ ګناه چی شته؟ نو اوس موږ څه وکړو؟ نن مې درې مده چې زه ځم ورځم، هره ورځ زه روپۍ په کراره څخه ولاړه شي ولا کله سیله لرو چې راسل ته دا مشکل دی وروره، موږ سیم کارت نه راکوي.
د اورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغلته ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر اوه او اتو ورځو زیات انتظار یې کړی خو بیا هم سیم کارت یې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکي دي او د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دي.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 18 ورځې کېږي یو سیم کارت به تامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. د پروسګان ملت کې ډېره ستونزه دغه ده چې په ولسوالۍ او په لرې اطراف سیمو کې چپ له د افغان بیسیم بغیر بله شبکه کار نه کوي. ډېره ستونزه د یو سیم کارت راایستل تقریبا په هفته وخت اخلي. نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي، نه د سپین ږیرې احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریته دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې دي ورته څانګې پرانیزي.
ودی غزیج ولسوالۍ ترې وغزیج حالت لري. اری ولسوالۍ کې به نمائندګي جوړ شي، حالت خپل کار خپل حالت لري، خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کیږي چې د ګزو دوم دل تر روانې دروزګان هم دلیر روانې د چرچینو دوم دلیر روانې دلیر پرې و دغه خون بره دا به سالي و زړه انسانان ته وګل شو ته ولاړ دي. دا په څو ورځې بنوبت سره ورسېږي.
دلته کله نوبت ورسېدلې، کله نه ورسېدلې، کله چې نوبت ورسېږي هغه سیم کارتونه هغه باندې خلاص. نو خلک دغه سم سره ډیر مخ چې د دې لپاره یو ترتیب
فعال سی هغه ترتیب داسې یا په ولسوالیو کې د دې څانګې ورته فعال سي یا یو بل داسې نظم او ترتیب ورته فعال سي.
په اروزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سیم کارتونه ځکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسؤلینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سمدستي خپل خدمات د اروزګان تر ټولو ولسوالیو وغځول. او افغان بیسیم یوازنی شبکه ده چې د اروزګان په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري، خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي ځکه د دوی په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې یې ګډې وډې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. بلخوا د اروزګان طالب سیمه ایز مسؤلین بیا وایي چې د افغان بیسیم مسؤلین یې اړیستلي دي تر څو په ترینکوټ ښار کې بله څانګه پرانیزي او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغان بیسیم زیات کارول کېږي، مرکز کې دوه نمایندګۍ لري، یو نمایندګۍ چې د دهراوود ولسوالۍ کې لري او د ولایتي ادارې په خاص هدایت سره خصوصا د جوالي سره په هدایت سره هغه به په خاص اروزګان ولسوالۍ کې هم د افغان بیسیم مخابراتي شبکې یو نمایندګۍ فعال سي، او همدارنګه نور هغه ولسوالۍ کې چې هغه خلک ورته ضرورت لري او د هغو لپاره وسایل ټیمونه برابر سي، هغه به هرې ولسوالۍ ته ځي او هلته به خلکو ته هغه خدمات وړاندې کوي او سیم کارتونه به ورکول کېږي.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې دا مهال افغان بیسیم ایم ټي این اتصالات، روشن او سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري چې په ټوله کې خلک د خدمتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري.
اوریدونکو د دغه خبرونې د پایشي بوت نږدې شوی، البته د خبری ټولګې د پایشي بوت وروستای راپور اخلو. د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون وتاړه، دا چې ولې تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیز کې د کاج کتابتون تړلی دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورولک تصویرونه داخلي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په شپږویشتمه د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاج کتابتون د کابل ښار په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز د ځانمرګي برید قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پېژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکری او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
د اونجه شاګردان زیاد کتاب مطالعه کړي،
ډېر زده کوونکي هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه، چې زه یې د یوې دوام ورکوونکي په توګه ډېره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډېرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه ها میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د څېړنې، زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناکه سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ونه غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه. د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز د 1401 کال د تلې په اتمه هغه مهال ځانمرګي برید وشو چې د دغه مرکز زده کوونکي د کانکور د ازموینې د ورکولو په حال کې و. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي وو چې په دغه برید کې 350 تنه وژل شوي او یو سلو لس نو ټپیان شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ماخوستن نه نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام او دغه راز د ورکو شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لس تنه وژل شوي چې د وروستیو معلوماتو له مخې ټول پاکستانی اتباع دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتي په حواله ویلي چې په وژل شوو کې څلور ماشومان او یو شمېر ښځې هم شامل دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ایراني پوځیانو د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ چې د پاکستان غبرګونی وپارو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا د طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. دا څلورم ځل دی چې ښاغلی کرزی له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او چارواکو سره په خبرو کې دغه مسلې یادوي، خو د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو تر اوسه د نړیوالو او د افغانستان د سیاستوالو پر دغو غوښتنو سر نه دی خورولی یا غوږ نه دی ګرولی. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله ښیي چې سګ 2023 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یا د ګوزن ریښې یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د اسرایل پوځ وایي په غزه کې نږدې شپېته فلسطیني وسلوال وژلې دي. د اسرایلو پوځ نن دا خبره د تیرو 24 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لاره د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیرې غنی ګونې سره مخامخ دی. یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي. په افغانستان کې یو شمیر بے ځای شوو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده. د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده. اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا وروسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره وکتل. دا چې دغه لید کاتبه د افغانستان او پاکستان د اوسنیو واکمنانو ستونزې څومره هوارې کی په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو اجزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم مهیروي. فایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه. محترم د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې اطلاع نه راکړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی راکړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، تر اوسه پورې هیڅ څه نشته. دی جوړ پسلر شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي، پلمې جوړي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه در وستل کم دقیق معلومات در کر صبر وک نوبت کې پروت در صبر د په نوبت باندې خلکو تور کړ کی تر اوسه اس طرح کې ونش او د چ کم کسان دی هغه ته جوړیږي هغه خپل کسان معلوم دی هغه له پمنډ باندې په بیړه باندې اور کړ کی لکه افته کې میاش کې 10 کسان مونږ کتلې دي 10 کسان مونږ کتلې دي چې ال تر اول دروازه کې ولړ دی او زنګ والے دی په شاته بل موټر راغله دی نو ایستلې دي هغه ستې دي پاسپورت نه پیګوچ دا کم رقم کار دی.
سلامونه او نیکی هیلی دا آزاد ریډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته. ولی ولا زلام خبرې کوم له ننګرهار ولایت څخه تاسو سره. د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره، زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي. زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په انلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده، دغه پروسه دې لا چټکه کړي، ولایتونو کې دې د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي. همداراز هغه کارکوونکي چې د پاسپورټ ریاست اړوند کار کوي په هغې شمېر او شمېر کې زیاتوالی راولي. نو زما دغه نظر چې تر څو په انلاین شکل دغه پروسه چټکه کړي نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي، دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لاره هواروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکمانی مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج ورخې. موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کېږي چې سفتی نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولی شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلئ نو باید $1000 ورکړئ، او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رفیع الله د کلی پدنخا کې په کیسه خایم او د رئیس پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چکه شرایط قانونی جزایی باید په هغه خلکو مخکې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرته راواخلي. او بل د کورنۍ شاد وزارت وزیر صاحب څخه همدا غوښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي که بل مسلکي کسون شهیدونه غوړې ساوي ا باید وګمري ا باید نه د وطن سره خیانت کوي نه د خاورې سره نه د خالص سره.
السلام علیکم و رحمت الله. استاد ټول ته سلامونه نیک هیله احترامات. درام کوم دا چې دا پاسپورتونه ته به ته اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی و چې خلکو پکې علاقه کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاشت کې تقریبا حمل میاشت او تصور میاشت راځي چې ما سفتی نام کړی دی. اوسه پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې بنه قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوسه پورې پاسپورٹ نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل. میزان په 15 اول سمبلې په 15 باندې تاریخ چې سمبلې په 15 باندې تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شو. میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم کدا نوې په رئیس ته څو طرح جوړ کړي چې دا مشکلات نه سره اخلاص کړي او قانوني بڼه باندې راټولې کولای شو راځي جوړ کړي خو په اصولي طریقو سره.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورتونو د ورکړې په تړاو پریښیو. په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤلو چارواکو لخوا رسیدګي وشي. مونږ هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤلو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبرې وکړو، خو له بده مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلي وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو
په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره یې په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده سره وکتل. په ظاهره ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې یو هدف یې د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د یوې فضا رامنځته کول دي. آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري؟ په همدې او نورو مسئلو مې د چارو د کتونکي عبیدالله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه دی د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دنده په لاس کې یا په رسمي دنده ولري. دویم طرفه په پاکستان کې دا اوسنی سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چېرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چېرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبانو هم ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډېر جګ وي یا د هغه د سوي نه جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړوه. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترم دغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم داسې ښه دغه نه لري، په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسي. کې دا بل سوال دی چې هغه په د میډیا پر مخ
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کورې دا لړۍ د اشتباهاتو ده. صحیح ده چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټبلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاساب خټک را روان و، محمود خرا چکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داول را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهاتی چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فایده نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعاتو په اړه باندې نشي کولای چې په خوله خلاصه کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغې په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به د دې به څه فایده وي. یو بل دا ده که هغه اساسي موضوعات دي هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دوی سره یوه موضوع ده چې هغه د ټي ټي پي موضوع ده، او د ټي ټي پي موضوع افغانستان حکومت وي دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډېر څه هغه څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په دا وروستیو وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه زیات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه هم پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغوی رالیږلي دي. یعنی دا هغه څه دي چې کیدای شي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډېر ورته په لاسه کړي.
برهانی صاحب روستې پښتنه کوم تاسو ویل چې ډېره امیدواری نشته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوار شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاد فضا برابره کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګورې، ټي ټي پی پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځای کې جوړ شو، د کومو اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي صف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه مسلک ته ورته دي، نو که بیا داسې وي مولانا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی، باید خود بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خو دا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کړي. امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره، کله چې به شي سر خلاصي غواړم غوښتل لاس په کار سکند افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی، او به دغه حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو دا غږ کوم چې هر چا پرې داسې ما پیغام رسوي سی ویرس.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو قدرمنو او زړه ترانې دې کارکونکو ته ځانګړی سلام. د دې کیسه او سیاستمن اورور بیاس تاسو سره لرم. تمره بوایما آزادۍ رادیو زنده باد. آزادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد. یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول به ښه او روغ یاست.
سلام علیکم. جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست، پیدار یاست، خوشحاله یاست، تکړه یاست، بخیر یاست، مزوک یاست. زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
سلام علیکم. نوم می جمیل دی، کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه، او موږ سره ماغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده، 3000 افغانۍ راکړې دي، او تر ننه پورې زموږ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده، او چیرته چې د فورمو غوږو شي ما غلطی ثبت کو، خو تر ننه پورې د 3 میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده، او نه طالبانو. غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مهاجرینو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم از د پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو، درې میاشتې مخکې مې کډه له پنجاب رابار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې، او دو ترته د ایم دفتر 15000 وته سوابانه راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړه او یا نور خوراکي توکي یا د جمعې اغوستان چانه دی راکړي، نو کوم نور کومک شوی دی. سرپنا نه لرو، زه لرو فلحال د بل چا همسایه یو، او همدغه کوم واټسپ نمبر چې دی همدغه زما خپل نمبر دی. نوم مې ششتي ګل دی، د ننګرهار ولایت اورسیدونکی. فلحال سره کومک نه دی شوی، 15000 وته سوابانه کومک نه رسته، مو سره بیا چا کومک نه دی.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مجرمینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مجرمینو ته ورکړي دي هغه دوی وعدې کړې وي هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما یې ده دلی هوایو سړي دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید د دې غم وخوړل شي. مننه.
وراره په کندهار میوند ولسوالۍ کې د المعروف والا بیخي سختي جوړه کړې ده. خلک بنجانې وي، بې عزته کوي، سرونه اخلي، بیخي سختي جوړه کړې ده. باید چې دا نشر شي، ځکه چې د دې مشران نه دي خبر. هغې ګرد نارې وي چې ولس د زیان مرسوي، ولس د ځانه خوشحاله کوي، خو دوی بیخي داسې کیسو ته لاس اچولی وي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته. زه د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ موجوده حکومت څخه دا غوښتنې لرو چې موږ ته موږ خو اول ولسوالۍ په مرکز کې ده، باید موږ ته ولسوالۍ په مرکز نه خپل ځای ته انتقال شي، او ورسره کلینیکونه او د آبادۍ پروژې، ځکه چې په تېر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی، نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي. او موږ یوه غریزه سیمه ده، نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي، او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي، موږ ته باید کار وشي، او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي. مننه د ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه لیکي، هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت د سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې هم درسم. زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده، د غرو په سرو کې خوبو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې ده. قربان شم. السلام علیکم ورحمتالله.
ازادي راډیو ته دا پیغام دی ورور، چې دا سیم کارتونه نو کوي، راباندې راډیر کې سیم کارتونه کم دي ورور. موږ دا سی یو چې ودا نه سیم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورځ کار وکړي بیا بند شي. بیا کمپنۍ نارې وي چې دا رجستر نه دی، چې دغه سیم کارتو نو کوي اسانتیا راته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی. ازادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف ده، زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د ټولو چارواکو نو می دا هیله ده چې د زموږ ولسوالۍ ته پام درته وکړي. سرحدي ولسوالۍ ده، یعنې یوه شبکه بي سیم پکې فعاله ده، په کې انټرنیټ نشته. ولسوالۍ غټه ده. ازادي راډیو زه می دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي د ټولو چارواکو پورې ورسیږي. والسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګۍ ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکی تذکیرې، برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره همدا شایده چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایاست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ باید ارزانه شي. نو ژر دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپله روژانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما د هفتې 1500 افغانۍ نه بسیږي ماس واټساپ ته. 1500 افغانۍ یعنی 2000 کلدارې کېږي، چې کاروبار نه یې د لسر په کاروبار نه یې. نو بار سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې. د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره په عذاب دي چې ګران دي.
سلامونه نیکی ری کرامات می ومنی مردا پیغام دی ضرورت رازادی ربی پری مشت رئیس مرسته نکی مشت رئیس کومک نکی ولی ضرور مرست کری دی نو خلقو دا ډیر خلقو دا دی وای مشتاره کری دی وبن کری مو دی نو ډیر خلقو تاریک من په من دی کوک کری دی نو دا ولی نه ماتی مرست ماتی او د خی د نور خلقو چې نه ماتی چې کند خلک دا غوسه نه ماتی زمګ چې ماتی دا سره کم خلک دی ضرور دا یا بن کی یا سم د ملکی السلام علیکم دا ما پیغام دی
السلام علیکم آزادی رجوی ټول کارکونکو ته السلام علیکم حضرت ګل احمد هاشمی هم د علمون ولایت څنګه ولسوالی ما هیله مدار ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې منګور کوم دا هیله در سره کړه آزادی رجوی کارکونکو ته دا سلام کوم او دا هیله لرو علمون څنګه ولسوالی
السلام علیکم آزاد رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام هم باد مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی نو مور وارد حکومت سمور سره مستو په سلام
دا استاد سي پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي د پروګرام په وروستیو کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نادر کسوي دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیول شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-7-2-0 بلش میرو هم 0-2-5-8-7-1 والسلام باحترام
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې سه شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است جامله ته د اندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-2-8-1-9
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګناسي ما شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00422120 د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00422120145.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.